گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غشنا رادیو درنو وقدر منوردونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ اگست میاشتې 8 چې د امریکا غشنا رادیو د وروستۍ خپرونې په پیل کې درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کوټه ښار کې د شوې ترکي حملې په سختۍ سره غندنه کړې ده او کابل ته رسیدلی د افغانستان د اسلامي حزب د هیئت مشر ویلي دي چې د خبرو په اړه پای ته رسیدلی دی او د امزا په اړه خبرې روانې دي. او بل خبر دا دی چې د دوه پوهنتون استادان چې کابل کې برمته شوي دي د هغوی لټون ګړندی شوی دی. د خبرونو وروسته د ورنیز خبرونه ځوانې هیله ده چې په سبس شوې بڼه تاسو ته وړاندې کیږي، نو د ټلیفون کول نه مونږ تاسو ته هیله کوو چې ډډه وکړي. بلخوا د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د قهر سیلاب په نوم د داعش پر ضد روانو عملیاتو کې د افغانستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی. دا خبرې په دغه ولایت کې د 102 سیلاب قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی دي
چې ما تر اوسه ویلي نه و، مګر اوس یې اعلاني درته وایم چې حافظ سعید خان د یو مشرانو نه یو ساد اماراتي او د دوی سره 23 نور سرګروپان د دوی چې اکثریت یې ورغځي دي تلف شوي دي، مکمل شهرت یې درکوي.
نوموړی دا هم ویلي دي چې عملیات اوس په اچین هسکې مینه کوټ او نازیان ولسوالۍ کې په بریالیتوب سره روان دي. بلخوا کابل ته ورغلی د افغانستان د اسلامي حزب د هیئت مشر حامد کریم امریکا غاښنا راډیو سره په خاص خبرو کې ویلي دي چې د دولت سره د مذاکراتو په اړه پای ته رسیدلی دی او د سند د امضا په اړه خبرې پیلېږي. د ښاغلي کریم سره مرکه موږ په سهارا خپرونه کې اورېدای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پولیسو د امریکایي پوهنتون د هغو دوو بهرنیو استادانو د منډلو لپاره پلټنې پیل کړې چې تېره شپه د کابل ښار په لویدیځه کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تښتول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نجیب دانش امریکا غږ ته ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون دوه بهرنیو استادان تېره شپه 8 د کابل ښار د لمان په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول شوي وو. او په پاکستان کې پولیس او ډاکټران وایي چې د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې په ملکی روغتون کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. پولیس وایي د په دغه ښار کې شوي چاودنه کې زیاتره قربانیان مدافع وکیلان دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
عیني شاهدان وایي د بم چاودنې صحنه ډیره وحشتناکه او دردونکې وه. مړی هرې خواته پراته وو او زخمیانو د مرستې لپاره فریاد کاوه. تابوتونه یوې خوا او بلې خوا ته په مړو پسې ګرځول کېدل. د ښځو ژړا هم ځای ځای اورېدل کېدله. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې خونړۍ پېښې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې. د پولیسو یو منصبدار ظهور احمد افریدی وایي دا ستره چاودنه وروسته له هغه نه وشوله چې د یو مشهور وکیل بلال انور کاسی مړی چې په همدې ورځ د وخته په ټوپک وشتل شوی و روغتون ته راوړل شو. تقریبا 100 تنه مدافع وکیلان، خبریالان او نور خلک په روغتون کې راټول شوي وو چې د مقتول له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د پولیسو یو چارواکی ظهور احمد افریدی وایي برید کوونکي د بلال کاسی د مړی راوړلو نه وروسته سمدلاسه برید وکړ. داسې ښکاري چې دا دواړه پیښې له یو بل سره تړاو لري او دا به ځانمرګی برید وي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې د امریکا حکومت دغه تورستي برید په سختۍ سره غندي او د پاکستان دولت سره د امریکا دولت لخوا نه غم راضي خي. بلخوا د سوریه د شمالي غار حلب د نیول لپاره جګړې په داسې حال کې او تر بیا زور اخیسته چې د حکومت مخالف یاغي ډلو د ستراتیژیکې سیمې د نیول لپاره نور جنگلي هم استولي او حکومتي ځواکونو هوا بریدونو ته زور ورکړی دی. د حلب د نیول لپاره جګړې وروسته له هغې زور وخت چې هغه نو د حلب د ښار درې اونیزه محاصره ماته کړه. په سلګونو زره کسان تیره ورځ د ترکیه د استنبول ښار د اوبو په غاړه په یو لوی چوکي په یو لارون کې چې هغه د تیرې میاشتې د ناکامې کودتا وروسته د دولت په پلوۍ تر ټولو لوی لاریون بلل کیږي ګډون وکړو. په دغه لاریون کې یوازې د کورد ملاتړ د خلکو دیموکرات ګوند ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د ترکیې حکومت د کودتا وروسته د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو نظره ملکي او فوجي ادارو کارکوونکي لږ کاره ګوښه کړي او په زرګونو کسان نورې په کودتا کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې کودتا کې په امریکا کې میشت فتح الله ګولان په نوم د ترکیې مشر لاس ښودل کیږي خو هغه دغه تورنه رد کړي دي. د ازادۍ راډیو د آذربایجان د څنګ د خبریالې خدیجه اسماعیلوف سزا ځنډېدلې ده. نن په باکو کې د جدي جرمو یو محکمې حکم وکړ چې د اسماعیلو د درې نیمو کلونو ځنډېدلې سزا به د دوو او کالو او درې میاشتو ته راکمه شي. د جاپان پاچا اکیهیتو په یو ویډیو کې خپل وطنوالو ته وینا کړې ده او ویلي دي چې اندېښمن دی چې خپل عمر ته په کتو سره به د خپلې دندې په جاري ساتلو کې پاتې راشي. هغه دوه اتیا کلن پاچا د راتلونکي په اړه خپل کم پلان هم نه دی تشریح کړی. او نن د برازیل په پایتخت ریو ډی جنیرو کې د اوړي د اولمپیک سیالیو څلورمه ورځ ده. تر دې دمخه شو سیالیو کې د امریکا لوبغاړي د میډالونو په ګټلو کې د نورو هیوادونو لوبغاړو نه مخکې دي او په لومړي مقام ولاړ دي. امریکا تر اوسه 12 میډالونه ګټلي چې درې پکې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او څلور د برونز میډالونه دي. دویم مقام د چین د لوبغاړو دی چې 8 میډالونه یې ګټلي دي او دریم مقام د آسټرالیا دی چې هغوی 6 میډالونه کړي دي چې درې پکې د سرو زرو میډالونه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. اوس هم په مکې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. زرګونه طالب جنگیالي چې بهرني وسلوال هم ورسره دي د خوست ځنې ولسوالۍ له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړي دي. چارواکي وایي طالبانو ته سخته ماتې ورکړې ده. ابراهیم رحیمی په همدې اکړه رپورټ را لیکلی.
د تیر یوې اونۍ راهیسې د خوست پر مسخیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. د چارواکو په وینا طالبان له ولسوالۍ سره نږدې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د دې ولسوالۍ د زوړ کوټ په سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرخه بلل کیږي لسګونه کورنۍ خپل کورونه پرېښي او د خوست مرکز ته یې پناه راوړې.
زه ذاکر د مساخل ولسوالۍ د زوړ کوټ د منځ کې لوی اوسیدونکی یم. جنگ چې دوام وکړي نه یې کړای دا نیم نیم تقریبا داس وکړي چې سلو کور دا وړو مشمون به هر کور نه رغیلوي. لاس لاس نه پره 15 چا چې په کور کې شل نه پره و ورجل کوي. دوای پر یک دین د شل نه کړکړه بازار ته مرکز ته راغله او دا غره کم لګیږي کړه غره کم هغه وکړي زنج کې د شه اخر به دا نور ستر کور نه ټول سر شي.
د حکومتي منابعو په تایید سره په دې ورسېو کې د پکتیا او خوست په همجواره ولسوالیو کې د زرګونو وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای کېدو خبرونه ورکول کیږي. تیر اونۍ د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې ځینو ملکي وګړو تر څنګ دواړو غاړو ته د تلفاتو راپورونه ورکړل شول.
نوم باجی کاسم ده، دا مسخل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ولسوالۍ نه 500 متره مخته مسجد یا 800 متره داسې په اطراف کې تلیفون ژوند کی او نور حکومت د ولسوالۍ په ساحه کې نو دوی دوړو خونه مې دا غوړو منطقه ولس ونبلي. نور د دوی دوړو خو مې طاقت نه لرو چې یا د تلیفونو طاقت ولرو یا د حکومت طاقت ولرو.
د خوست د ولایتي شورا مرسیال شکر الله بوکرخیل پر مساخیل سربیره د ځینو نورو ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. هغه له مرکزي حکومت څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه.
په مساخیل ولسوالیو کې وخت نه وخت بریدونه کیږي، همداسې په صوبریو کې او سپیره ولسوالۍ د څو ولسوالیو کې